سلامونه له بجی شیزه او سه مزه ما ازادي رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاسویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپور ورکونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ په اوږدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوی چې د بندیز د خزو انجنونو د قانون د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی ازمونه سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنت له 2022 کال راپدې خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبیولا مجاهد پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه رغلی دي چې د خزو ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پرون خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آیا خان آجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځین مطالب هم لرو. ننګرهار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. په خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې دې پسې پوران نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډای خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بیت په پری وکړي.
مرزونه وکړه په څنګه وکړه بدلی پر وسولې دا یوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې پروشنه لري دغه د الکانې وسباري.
بله اول د دې ټول مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته ونځ خبرونه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شخصیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې دې پسې پوره نه نه وته ما پورته ومه کتلې دې دیوالو کې اوپر نه نه وته چور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې ال دې مونږ درې وځي وې دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دې دنه کور کې نیمې تر اوپر راځي کې شو راځي کې شو مونږ ځان استلو سړک کې اوپر راوونی و چې راوونی ډېر خاره کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد خر د اومي ناحيه د غوچکو سیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعتونونه او نور ټولګټي زینا زیانمن کړی دي.
یوازې زموږ کورونه د شاوخوا په ټول دې ساحه کې غوچکو ساحه کې موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. خپل مړی وړو نن مړی وډ نیولې وو، خپل په سر بوج کړی وو، موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تینا یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، سپکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته د څه سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته په ودو شو. موږ دغه ځای کې چې په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار اومي ناحیه کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومي ناحیه اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې وتنه ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوي تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشنبه د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بولډک دغه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړې شو چې اوازې 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبه هم ازادي راډیو ته وویل
د یوه منطقې مقابل بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
اختصارات انبوست مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلق و تمالی زیانونه و راوختی ده خلق و جوی چی پا غرونو که و سیلابونو که لمنزت للی چشمیره دو سو ترسیگی ده خلق و کرنیز زمکی هم لمنزت للی دی
طبیعی پیخو تا درسیدنی پی چارو که ده طالبانو ده حکومت ده دولت وزارت چارواکو ده ورسته و سیلابونو ده وخت و زیانونو پاره ده آزادی راژیو پختنی جواب نکری تا پا داسی حال که ده چیل ده وران ده روان آونه هم ده هیوات پا پینزو ولایتونو که شدید ورختونو و سیلابونو دره کسان مده او نه نور ټاپین کړی دی د یادونه ده چې د روان هجری لمریز کال لپاره تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورختونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو په خبره د غوطبی مصیبتونو بشری مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوښ سره مخامخ شي برید به پرې وکړي یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د بدی سپوږمې په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړای خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می په ورځ د اګست په شلمه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي په کې وعده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچيري متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو خو ستاسو لپاره د اعلان سره لرو
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی. تازه ده طالبانو ده بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل ده سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا ده دیورند کرخی پوگدو که ده دایش پتنزایونا لمنز یورل شی ده دایش گواخ با پا بشپده توگا لمنز اولاد شی. پا هم ده حال که ده سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غواره ده چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده ده دایش پر ولانده مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسی پلان لمخې عمل وکړي نه د احساساتو لمخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه زوریدلې دي د شلکلن اشغال په دوران کې ولی وسته دغه اړیکو شوالی غواړي بهبود غواړي چې نوې فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام او د متقابل همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل په طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا کنی نکدی دی زکه امریکا لگواخونو دیزان سات نغواری
اگر فقر در افغانستان بیشتر شبه و افغانستان بر رسمیت شناخته نه
دو وصل پر پا افغانستان که وضعیت آرام ده خو که بیوزلی زیادشی و افغانستان پر رسمیت ونه پیجندل شی ندا گواخشتا چی ده دایش پا چیر جنایتکار ایدلی بخلق و گماری موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څنګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دی او بس د چپکې دوه پیخه کې لکتر لګه 28 پاکستانیان چیرخته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شو دی او په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپین شو دي. د پیخه جزئیات د فرشتي ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکې دوه پیخه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملک زاده له قوله ویلي چې په دې پیخه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکوسیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځای شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلی او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نشي. نورحال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
سره لدې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 خونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوی او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په خونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په خونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وای چې ساکلې د ناروغۍ لامل اصلات ځانمن شوي او پاتې اصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او اندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو ساکل د غیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړي چې لامل افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلې پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته په بازار کې په پنجو پلسي او په شلې په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. د خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کار په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادرات امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په واسه سر کې ژلې پر واسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدله. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشتي یوسه هغه زمش د مټر کرایله نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 ورکول، په 2000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته اوشتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مدیل ته بیخي په کمو پیسو خرڅیږي، باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتار از زکه باندې زموږ معلومات راټول مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو لا پیغامونو
مزو د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسن ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډکړل. نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو طرف هم چار چاپېره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبرې دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو. نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. وسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چي دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزي او ورته وایي چې وسته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو. موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالکو ته مشکل مه جوړوي. خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړس په خیر صحت مشهدی الله مقدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی. زه تر سبا درجه پورې دنیا علم کړی دی, اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي. څه کار و شي نسته, ما کورو کې مشکلات ډیر دي, نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي. دلته د ګرمۍ ستونز مریضانی او شان پورته سوی دي, نو ډیر الله تستر دی. موږ غواړو چې د یو ترتیب د کار زمینه راته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو, خو تر دې دمخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه. ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د ټاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تاګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیله هیدر بار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې لننګونو سره مخامخ شوې دي, خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرون بار د خبره نن په خپل اکسپانا کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له وی آزموینې سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را پدی خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه کار کوي. د طالبانو وین سبیلا مجاهد پرونو ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول, نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د وزارت نندوی د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یوه برخه کې د خزو د حجاب په اړه راغلي دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي, د هغوی مخ باید ښکاره نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي, رسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خبرونې وکړي, سوداګر کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. تامل بر معروف او نهی عن المنکر وزارت ترون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د دیولو خبره دی وی لسرورنی په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورونې بهرنی بشری حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړی دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي, د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آی خان عاجزاده د خبره پرون اعلان کړه. بریکس دی وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل, روسیا, هند, چین او جنوبي افریقا وو. خدا ټولن اوس په پراخیدو ده. په 13 جنوري میاشت کې ایران, مصر, ایتوپیا او متحده عربی امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب تر لاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي, خو د چینی هرکلی وکړ.
د لوبو له میدانه هره اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو ستړي مشه بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنی لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې له مخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. له شپږیزی پیلو او په پیل کې به درته ووایو چې تر دې دمه کومو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12 نیټه پیل شوې، بند امیر او سپین غر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه راز سپین غر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوی و، خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې و. بوست او امو چې کوم سیالي کړې و د اگست په 14 نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې و. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې و. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه و چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16 نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ ویشو منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو، امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 100 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په 2 مقام کې قرار لري. بند امیر 3 مقام لري او مسانک په 4 مقام کې. د بند امیر د غراز د بوس او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کده. نو ورستی یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوس، بند امیر او مسانک. دغه راز سپینغر دوی به یو یو بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصول لمخې سکل به د شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچونکی علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په 2 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په 2 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړونکو لست راشو، صدیق الله تل په اوس سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلستو پوهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 2 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استانکزه ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په 2 پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. غته هم د منګ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لګ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو وس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو نو منګ میټینګ یې دا پلان دی کوشش خورم دغه چې من کوشش کو خپل سل بيصدا خپل سل بيصدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارا کې سوچ نکو چې من چا سره میچ دا څنګه به دوک خپل طرف وای چې من بسل بيصدا کوشش کو ریزلت کې سيارت سره راځي آی من پلاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډیر ځاتی کرکټ فون چې چکړ نه ده خو منګه داسې وسه پورې فائنل سیم پینل د سوچ نه ده کړ سو کوم چر روان سبا ته من گیم دغه بارا کې خو وس پلان سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو به روان میچ ول هغه مطابق اول کوشش کو چې وګټو کوم نه ګټ به تختو نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال موس پی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه وستار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته ښه سٹارټ ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخپري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر خطو په هنه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په ماغه پلان را لمه کوچ دا ویلی و چې ته خپل ځان تر اوسه نه پويږي دا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالې کوشش کا چنن لاړې خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل امدا کوشش او ما ام خپل پګې باندې روان ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه زه خفه نشکو ما ام خپل لوز بال ته ولاړ ما غوته نه چې ما غټه غټه پګې زم ولا رنګونه مې وکړل دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خبالور ته ملاوي شو خبالور وای لا ډیر خوان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنګ کما او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیګو د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله په یاد سیالی کې افغانستان دو ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ دا په روان ټورنمنت کې د افغانستان لومړنی بریا و او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالي وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبه ته لار پیدا کړي افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کوي د ویل د چې دغه سیالي په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبي په لومړۍ ورځ کې تر یو سل اتو پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي دغه سیالي به د اګست تر 15مې نیټې پورې دوام وکړي دواړه هیوادونه به د اګست په 29مې نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6مې نیټه پیلېږي بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې د دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده پاکستان کڅه هم خپل پیلیز توپوهن کی زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده پاکستان به دغه دوړ لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالي کوي دویم ټیسټ سیالي به هم پر اویل پنڈی خار کې د اگست په 13مه نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3مه نیټې پورې به دوام ولري دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو زمونږ د دې ونی مرکه هم د شپږیزي لیگ د نهم پړاو سیالي په تړاو ده. د مرکی میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی بدرشاه عبدالرحیم‌زاده ده. نور په مرکه کې واوري
عبدالرحیم‌زاده صاحب په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي. د شپږیزي په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نوی ویریشن سره بولینګ وکړي اکارډینګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت دا دغه ټول علت تر شا دی دی فټنس راز ده. عمره چې تفیټ وسیږي عمره په میدان کې تا دماغ کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزي لیگ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزي ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراوند ورسره شیر کوي. په ګراوند کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزي لپاره ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزي دغه لیګ دا نور رنگینه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوال ته لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټه د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټول لوبډلې متوازنی جوړ شوې وي.
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بل یو خبره که زه وکړم که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بندي امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او دغه د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې و خو سږ کال یې یوازې یو لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزي په نهه پړاو کې درې سیزن سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي ټوینټي سپیشلیسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر دی راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغې لوبدل سره دی د کراوډ یا د لوبدل په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغې نو هغه یو لګو ډیر تاثیر لرو د بل دی چې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغې ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبدل ته راغې کپتان سو نو دوی هغه د لوبدل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دی دوی ٹی 20 اسپیشلسٹ لوبغاڑو شتون هم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلیدل هم یو وجه کېدلی سي نو هم دغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه تمه او توقع وه هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم چې په کار وکمنګ او تاسو ګورو په لومړی لوب دوه لوب کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر او ډېر هغه خو وسنۍ ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره کتا سو ګورې د سپینر لوبډل یو څه اندازه خصوی او په دغه لوبډل کې یو جان پیدا شوی خو ډیر نه وخت راشد راغی بیا د راشد را پښتون کې د ګوربز خوګیدل یا انجری کېدل نو تب اندغه دغه شین په لوبډل باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوې دي او که ستونز لري د کرکټ بورډ خو ویلی و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابلل دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو ریښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې هغې نشریات ښه و د هغې کوالټي هم ښه وه خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږیزه کوریج کوي او دا ټول شپږیزه خي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن د پخوا وخت کې موږ او تاسو ته دغه پروډکشن بچیو یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله نو دا ځل افغاني پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي رښتیا هم کوالټي دي پیر پر تله ښه نه ده خو گزارا کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وای کمی دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانه کم چانس دی بند امیر هم او د بوت لوبډل هم تاسو سهار چې کم میچ کیږي دی بند امیر او د بوت لوبډل د ما په نظر دغه میچ باندې دوه لوبډل لپاره دوه اړای میچ شي خو زه به د بوت لوبډل د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو هغه لیست دیګا رسنیس کا علامه محمد غزنفر نن نه بولینګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوال چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپټامان دی او پکې میسټری بولر د علامه محمد غزنفر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال خان ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تراسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته غال خان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یوازینی بیټسمن دروي رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غوړه لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هلاغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ابل